امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله دا وخت لته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د امریکا غږ نه د نن سهار د پښتو دویمه نیم ساعت خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پرون د سوریې قواوو د تدمور په ښار خپله کامله قبضه ټینګه کړه. د آلمان مشر انګلا مارکل په مصر کې د هغه ملک د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې آلمان به د مصر په اقتصادي انکشاف کې پوره مرسته وکړي. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات د ګوند دوه مهم غړو د خپل ملک د لوی څارنوال جیف سیشن نه غوښتي دي چې استعفا وکړي. اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د سوریې نظامی مقامات وویل چې د هغوی قواو د روسیې د جنګي الوتکو ملاتړ هم ورسره ملګری و. په مطلق ډول تاریخي ښار تدمور د داعش د ملیشو نه نیولی دی او دا په دې هفته کې د الباب د ښار د نیول نه وروسته دویمه ماتې ده چې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په نصیب کیږي. د سوریې په دغه تاریخي ښار د هغه ملک قواوې په داسې وخت کې خپله قبضه ټینګوي چې هلته په ژنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې د هغه ملک استازي بشار الجعفری خبر اعلان ته ویلي چې د تدمور ښار اوس د دوی په قبضه کې دی او خبر اعلان ته بلنه ورکړه چې دغه تاریخي ښار ته سفر وکړي. پرون د آلمان مشر انګلا مارکل د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته ویلي چې آلمان به د مصر سره په اقتصادي انکشاف کې د مرستې نه علاوه د هغه ملک سره د داسې وسایلو او سامان الاتو مرسته هم وکړي چې د مصر نه د ترانزیټي لار په توګه د انسانانو د قاچاق مخه بند کړی شي. د آلمان مشر په مصر کې د مسلمانانو او د عیسویانو د مشرانو سره تونس ته د تګ نه مخکې هم کتلي دي. منمن انګلا مارکل وایي چې دا هیله لري چې د مهاجرو د مخنیوي لپاره به د مصر سره هم داسې یوه موافقه وشي لکه چې اروپایي اتحاد د ترکیې سره کړې وه. پرون د امریکا په لوی څارنوال جیف سیشن باندې فشارونه نور هم زیات شول او دا غنه غوښتل شوی چې مخکې له دې نه چې د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب ترې تحقیقات پیل شي هغه باید استعفا وکړي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات د ګوند دوه مهم غړو یعنی په سنا کې د ډیموکرات د ګوند مشر چارلس شومر او د استازو په مجلس کې د ډیموکرات د ګوند مشر نانسی پلوسی دواړو د لوی څارنوال ښاغلي سیشن نه غوښتي دي چې استعفا وکړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ مقام ته د هغه د انتخاب د تایید دپاره د کانګرس په استماعیه غونډه کې هغه ویلي وو چې هغه د روسیې د مقاماتو سره تماس نه دی نیولی، مګر بیا وروسته دا معلومه شوه چې هغه په روس کال دوه ځلې په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سره کتلی دي. په لیبیا کې د هغه دولت مشر چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي روسیې ته په سفر تللی دی. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې موږ د لیبیا سره زړه او ښه ملګرتیا لرو او غواړو چې په لیبیا کې سوکالي او یووالی برقرار شي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې روسیا په لیبیا کې د هر قسم سیاسي مشکل په حل کې مرسته کولی شي. پرون د امریکا د فوز هوایي قواو په یمن کې د القاعده د ټورستي ډلې په ځایونو تقریبا شل بمبارۍ شل ځلې حملې کړې دي چې په هغې کې د دغې تندروې ډلې اووه تنه غړي وژل شوي دي. دغه حملې د یمن د مرکزي برخو په غرنیو لرو پرتو سیمو کې د القاعده په مرکزونو د وسلو او د نظامي سامان الاتو په ګودامونو شوي دي. د یمن نظامی مامورینو ویلي دي چې د امریکا جنگی جټ الوتکو او د اردن او د درون الوتکو په شپږو سیمو باندې بمباری کړی دي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو ادارې د اردن او د سوریې په سرحد کې هغو په سلګونو زرو د سوریې خلکو ته د مرستو رسولو چارې تیزې کړې دي چې د جنگ د لاسې خپل کورونه خوشي کړي دي. د سو میاشتو راهیسې دغو خلکو ته د سرحد نه د تېرېدو اجازه نه ورکړل شوې. د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله اکثره وخت د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو چارې اخلال کیږي. د مرستو د رسولو کارکوونکي شپږ ساعته دروازې سفر کوي چې د اردن ته نږدې خارګوټي روغبان ته ځانونه ورسوي. د واشنگټن د او تاسو خبرونه واورېدل.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. افغان چارواکي وایي چې له اوږده انتظاره وروسته ولسمشر غني د نفوسو د احوال د ثبت قانون د شپږمې مادې له تعدیل وروسته نن د پنجشنبې په ورځ توشیح کړه چې ورسره د برښنایي تذکرو په سر د نږدې یو کال راهیسې جنجال ته هم د حل لاره لټوي. نور حال له کابله د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تعدیل راوستل شوی او اوس د دغه قانون له مخې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمې سربیره د وګړو قومیت او نورو مشخصاتو ته هم ځای ورکړل شوی دی. تیر کال په دغو تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو د نشتون له امله په کابل ولایتونو کې خلکو لاریونونه هم کړي وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د برېښنایي تذکیرو د ویشلو د بهیر پر وړاندې ټول پراته خنډونه له مخې پورته شوي او ژر به د دغو تذکیرو د ویش لړۍ پیل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نفوذ د احوال د ثبت په قانون کې شپږمه ماده له تعدیل وروسته نن دا قانون د ولسمشر لخوا توشیح او نافذ شو.
ثبت احوال نفوذ د قانون د شپږمې مادې تعدیل وشي نن توشیح د دې لپاره چې د ملت د ټولو قومونو غوښتنې په نظر کې ونیول شي. بالاخره دغه شپږمه ماده د قانون تعدیل سو او نن د کابینې په مجلس کې توشیح سوله. تعدیل سوې ماده پر اساس باندې برېښنایي تذکرو کې دین، قوم او ملت ذکر کیږي.
د دغه قانون شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د افرادو د مشخصاتو د ثبت په اړه ده چې د ارګ او سپیدار ماڼۍ تر منځ په برېښنایي تذکره کې د قوم او ملت د نومونو پر سر جنجالونه رامنځته کړي وو. خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل شوي دي. جاوید فیصل وویل
د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل شوي. جمهور رئیس او اجرایه رئیس یې کړه په تیرو هفتو کې ناسې درلودلې او امید دی چې د اخري ځل لپاره کله چې دا مسله بیا هم د کابینې غونډې ته ځي هلته یې ټول مراحل نهایي سي او په ارتباط یې دفتر د کابینې تر فیصلې وروسته عملي اقدامات پیل شي.
یو شمېر افغانانو دا ټینګار کاوه چې په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر شي. اوس دغه دواړو کلمو ته په تذکیرو کې ځای ورکړل شوی. د افغان ملي غورځنګ د ټولنې یو غړي داود نیازی چې په برېښنایي تذکیرو کې دغه کلمو ته د ځای ورکولو لپاره په لارینونو کې ګډون کړی وایي هغه څه چې دوی غوښتل منل شوي. داود نیازی وایي
پدته یو څه کړی چې مخالفت وکاو هغه یې افغان کلمې سره هم مخالفت
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشلو مسله په داسې حال کې په یو سیاسي مسله بدله شوې چې د ټاکنو د سارې ادارې د دغه تذکرو ویشل د ټاکنو د شفافیت لپاره ډیر مهم ګڼي. خو یو شمېر د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانه نامنی د نورو پرمختیایي بهیرونو په څیر د برېښنایي تذکرو پر وړاندې هم یو لویه ننګونه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست په ولایت کې سلګونو خلکو د پاکستان پر ضد لاروین کړی او د هغه هیواد له لورې پر ننګرهار او کونړ ولایتونو ورستي راکټي بریدونه او د ترانزیتي لارو تړل غندلی دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه له خوست ولایت څخه رپورٹ را لېږلې.
دغه مظاهره د خوستکار د فوټبال لوبغالی پیل او د عدالت تر څلور لارې ولاړه. مظاهره کوونکو مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول او پر ځینو بینرونو لیکل شوی پیغامونه یې هم له ځان سره لیږدول. دوی د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې نه په ننګرهار او کونړ ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او دغه راز د تورخم او سپین بولدک ترانزیټي لارو تړل وغندل او دای د نړیوالو اصولو خلاف کار وباله.
افغانستان د پاکستان یا د بل وطن مستمره هیواد نه ده، دا یو مستقل هیواد ده. ورونو ګاونډیانو ته موږ احترام لرو، ګاونډیانو نه هم د احترام متقابل غوښتنه کوو. موږ ګاونډیانو ته توپونه مزایل کروز نه شړو او په ګاونډیانو د کوفر فتوې نه کوو. موږ د متقابل ګاونډي نه هم دا غوړو چې موږ ته د مزایل او فتوې نر لګي او کر لګي. زه د خپل وطن د دفاع حق لرم، زه د خپل خر پړه ملي اردو عسکر دفاع حق لرم.
پا په دې وروستیو کې د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر ځینو سرحدي سیمو د کرښې له ها غاړې سلګونه راکټونه ویشتل شوي چې له امله یو شمېر ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. د خوست په نننۍ لاریون کې له نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه وشوه چې له افغانستان سره د شوي امنیتي تړون له مخې د پاکستان د دغه تجاوز پر وړاندې ودرېږي.
پر پاکستان سیاسی پوځی او اقتصادی بندیزونه ولګوي مناسبات پر سره پریکلی او د پاکستان د شیطانت او منافقت نه ډک پاوس تجرید کړي. موږ د امریکا پر حکومت هم غږ کوو چې ساسو سره په ستراتیژیک تړون کې په افغانستان د بهرنۍ مداخلي د مخنیوي یادونه شوي. نو په کلکه د پاکستان د دا ډول ظالمانه بریدونو او بېشرمانه لاسوهنو په لمن دوړلو کې افغان حکومت سره
مظاهره کوونکو د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې پاکستان د نړیوالو ترهګرو د تمویل او پناه ورکوونکي هیواد په توګه وپیژني. هڅه مو وکړه چې له پاکستان سره تړل شوو ترانزیټي لارو او توغندوي بریدونو په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو کوم غبرګون مو ترلاسه نه شو کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان په سند ایالت کې ځانمرګي برید سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د راکټونو ویشتل او د ترانزیټي لارو د تړلو له کبله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له پخوا ډېرې ترنګلې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال پرون د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په بندولو سره عادي خلک زیانمنوي. هغه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نه غوښتلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سوداګرۍ او ترانزیټي لارو د پرانستلو هدایت ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د تورخم او سپین بولدک دروازې نږدې دوې اونۍ کېږي چې بندې سوي دي او ورسره افغانستان ته له پاکستان څخه د خوراکي موادو لیږل په ټپه درېدلې، خو دا پیښه د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي موادو پر بیو خاص تاثیر نه دی کړی. زموږ خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
دا د کابل منډۍ ده. دلته لومړنی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، بوره، غلې دانې او داسې نور پلورل کېږي. د دې ځای دوکانداران او دلته سودا اخیستونکي وایي چې له پاکستان څخه د خوراکي توکو بندېدلو د اړینو موادو پر نرخونو کوم اغېز نه دی کړی. دلته دوکانداران وایي افغان سوداګر اوس د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو مواد واردوي.
کابل کې هیڅ تاثیر په نرخونو دی کړی، ریټونه برعکس کم راغلي او پورته نه دي تللي. زموږ وړه تجاران، ټول تجاران وړه د قزاقستان راواردوي، د ازبکستان راواردوي، لوبیا، نخود، وړه، وریجې.
د کابل یو اوسیدونکی حاجي سهیل چې منډۍ ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی وایي د توکو په نرخونو کې توپیر نه دی لیدلی.
همدغه غوړي په همدغو قیمتو موږ اخیست او پیلان پیلان هم همدغه قیمتونه چې ما د سهار رئیس ته راغلی مه قیمته وم، مغه قیمت غوړي، لوبیا، وریجې، هر څه، اوړه، هیڅ کې تفاوت دونه نسته. د یو سړی دی وایي چې یاره زه نسم اخیستلی، شکایت وکړي چې لاره بنده ده.
بلخوا په کابل کې د هغه سبزیو او میوو نرخونه تر دوه چنده هم لوړ شوي چې له پاکستان څخه راتلل.
لومبه لکه مهم شی دا ده چې رومي بانجان دی. رومي بانجان به یو کیلو په 25 روپۍ اوس خبر رسیدلې ده 90 روپۍ ته. بامیا وا کیلو په 80 روپۍ باندې اوس په 1.5 روپۍ باندې څوک نه ور کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وایي چې د افغانستان خپل تولیدات تر پخوا زیات شوي. شاغلی پسرلی وایي د درملو په ګډون د هغه توکو اړتیا چې په مارکیټ کې سته، افغان سوداګر یې له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو څخه په راوړلو پوره کوي.
د دې لپاره چې د خلکو تقاضا زر تر زره پوره کړو او بیرته خپل مارکیټ او یا هم قیمتونه پکې باثباته کړو، د دې لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. یو دوه درې ورځې نیسي چې تر څو زموږ توکي کابل ته ورسیږي او موږ نورو ولایتونو ته ورسو. فقط حوصله دې وکړي، انشاءالله موږ د خودکفایۍ په لور روان یو. دا ښه زیری دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو پر اساس دا مهال په تورخم او سپین بولدک کې دواړو خواو ته نشتې 3000 بارونکې موټر ولاړ دي او د لارو پرانستلو ته انتظار باسي. د دې ادارې ویان ښاغلی پسرلی وایي چې هر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارو د 3 میلیون ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کېده چې 15% یې د افغان سوداګرو ونډه جوړوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بل راجو دوای القاعده مخکې د افغانستان په شلو ولایتونو کې فعالیت کاوه او د امریکا پوځ وایي القاعده اوس هم د افغانستان په اوو ولایتونو کې حضور لري. بل راجو وایي القاعده اوس په څو هیوادونو کې نظامی فعالیت کوي او یو کوچنی پوځ لري. بل راجو د امریکا جغ آشنا تلویزیون له خبريال نسیم ستانیزه سره په افغانستان کې د القاعده د ډلې پر موجودیت مرکه کړې ده.
مستر راجو،
خغله بل راجو، مهرباني وکړئ په افغانستان کې د القاعده د کمپونو په اړه یو څه معلومات
راکړئ.
القاعده په افغانستان کې قوي موجودیت لري، کچه هم د امریکا پاوز او د اوباما ادارې بل ډول ادا کوله. دغه ډله په افغانستان کې څو فعال کمپونه لري. یو د قندار په ولایت کې تقریبا 1.5 مربع میله ساحه کې و او د القاعده 150 غړي په یوې ناڅاپي حمله کې د 2015 کال د اکتوبر په 15مه پکې ووژل شو.
په دې نږدې وخت کې په افغانستان کې د امریکا د قواو قومندان وویل چې د 4 ولایتونو له جملې نه القاعده په 2 ولایتونو کې حضور لري. دا ډېر غټ شمیر دی. خلکو فکر کاوه چې القاعده په افغانستان کې یا له منځه تللې او یا به د یوې کوچنۍ ډلې په توګه چیرته د طالبانو په شاوخوا کې پرته وي.
د امریکا پاوز له ډېر وخت راهیسې ویل چې القاعده یوازې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي توګه په کونړ او نورستان کې محدوده شوې ده. خو زه بیا هم وایم چې هغه معلومات چې د امریکا پاوز لري چې د القاعده خلاف عملیات کړي دي او په خپله القاعده چې کوم ادعا کوي دا دواړه بالکل جلا تصویرونه څرګندوي.
د القاعده په اړه د اوباما ادارې د پاوز او استخباراتو معلوماتو د تیرو شپږو کلونو نه زیاتې مودې راهیسې دا ویل چې له 500 نه نیولې تر 100 پورې د القاعده جنگیالي په افغانستان کې لا پاتې دي. په زړه پورې دا ده چې دا شمیر هیڅکله بدل نه شو.
که څوک د دې مسلې او د وژل شوو د شمیر بنیادي منطق ته وګوري نو سړی ویلی شي چې د پاوز اټکل د القاعده حضور او قوت په افغانستان کې ډیر کم ګڼلی و.
I heard in some reports
da pakhwani ولسمشر اوباما د دورې په ورستوي کلونو کې دا خبره ډیر اوریدل کېدله چې القاعده په تخته کې ده. آیا هغه اوس هم د دې جوګه دي چې له طالبانو سره نظامی او مالی مرسته وکړي؟
القاعده د طالبانو سره زخت ډیر مرسته کړې ده. د القاعده غړو د طالبانو له دریو امیرانو سره بیعت کړې، له هغوی سره یې د وفاداری سوګند کړی دی او طالبانو هم دا منلی ده. القاعده د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د طالبانو سره د روزنې په ګڼو برخو کې مرسته کوي. نظامی سلاکاران هم ورته برابروي. په ځینو سیمو کې ورسره په جګړه کې اوګه په اوګه برخه اخلي. پر دې سربیره د القاعده د خپل رهبری په کچه مشران افغانستان ته لیږلي دي چې عملیات وکړي.
تاسو څنګه په دې اړه خپل معلومات له نورو نه دقیق بولئ؟
موږ دا معلومات اسامه بن لادن د هغو اسنادو نه په لاس راغلل چې په ایبټ آباد کې د هغه د مرګ د وروسته ونیول شول. د ایبټ آباد د اسنادو نه څرګندېږي چې اسامه بن لادن د القاعده د یوې سترې برخې رهبری کوله او هغوی ته ویل چې د پاکستان د سرحدي علاقو نه افغانستان ته لاړ شي.
د القاعده په تړاو د پاوز تازه اټکل د هغوی شمیر د 150 نه نیولې تر 300 کسانو پورې څرګندوي، خو په دې نږدې وخت کې دا شمیر زیات شوی دی. ښاغلی راجو، یو شمیر مبصرین فکر کوي چې د اسامه بن لادن له مرګ سره سم د اوباما په دوره کې د القاعده ډلې ملا ماته شوه. تاسې څه فکر کوئ چې د القاعده زوال له هماغه وخت راهیسې پیل شوی دی؟
نه، دا څه نه و. دا یقینا د اوباما ادارې د وخت ارزونه وه چې د بن لادن مرګ د القاعده مرګ و. تر هغې وروسته چې موږ څه ولیدل، نه یوازې دا چې القاعده د خپل مشر له مرګ نه وروسته ژوندی پاتې شوله، بلکې نور هم پر مخ ولاړه ده.
بل راجو په دې باور دی چې د القاعده بنیادي مرکز په افغانستان کې و او په څو هیوادونو کې په وړه کچه فعالیت کاوه، خو نن هغوی کوچنی پوز لري چې د نړۍ په څو هیوادونو کې عملیات کولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو د امریکا ژغ لمړنۍ خبرونه 15 او یا کال مخکې د فبراير په میاشت کې خبره شوه. خپل خبرونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نشراتو 15 او یاوم کلیزه لمانځي. د امریکا ژغ خبرونه د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې چې د هیتلر په مشرۍ د فاشیستي رژیم په وړاندې جګړه روانه و پیل شوه. برښنا عمرخیلی په دې اړه رپورت برابر کړی دی چې په ګډه به واورو.
په 1942 میلادي کال کې د فبروري په لومړۍ نیټه دویمې نړیوالې جګړې ته د امریکا په رسمي ډول له ورګډېدو څخه باندې وونه وروسته د امریکا غاک راډیوي خبرونې پیل شوې. دغه 15 دقیقې خبرونې په نیویارک کې لیوی وړوکی استودیو څخه جرمني ته په منځنیو څپو وړاندې شوې. لومړۍ خبرونه د امریکا په یوې اماسي سندرې پیل شوې وې.
Mine eyes have seen the glory.
ورپسې نطاق ویلیام هارلن هیل ویل چې مونږ تاسو ته له امریکا څخه غږونه در رسوو. نن او له نن څخه وروسته به مونږ له تاسو سره هر ورځ د امریکا او د جګړې په هکله غږیږو. خبرې کیدای شي زموږ لپاره ښې وي، کیدای شي بدې وي، خو مونږ به تاسو ته رښتیا وایو.
د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته امریکا غاک په څلوېښتو ژبو باندې خپرونې درلودې چې پکې موسیقي، خبرونه او نظرونه شامل وو. اوس 15 اویا کاله وروسته امریکا غاک د راډیوي خپرونو نه وراخوا په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیون کې په 24 ژبو باندې خپرونې لري چې تاسو یې په موبایل کې هم ترلاسه کولای شئ.
په لومړنۍ خپرونه کې د ښاغلي هیل خبرو د راتلونکو خپرونو لپاره معیار وټاکه. له 1948 میلادي کال راهیسې د امریکا غاک چارټر د ښاغلي هیل په خبرو ولاړ دی.
Our mission is really really simple.
زموږ ماموریت ډیر ساده دی. مونږ هغه خلکو ته موثقه، بی طرفه، مستند او خپلواک خبرونه او معلومات وړاندې کوو چې موثق خبرونه ته لاسرسی نه لري. مونږ د امریکا په حقله خبرونه او معلومات وړاندې کوو.
په دغه ټولو کلونو کې د امریکا غاک ژورنالیستان او آزاد خبريالانو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د تاریخ مهمې پیښې رپورت کړې دي. په لندن کې میشت امریکا غاک یو مینوال داسې وایي:
زه چې کله ماشوم وم نو هر ماښام به د خپل پلار او مشرانو سره یو ځای د امریکا غاک ماښامنۍ خبرونه ته کېناستو ترڅو ځان د افغانستان د سیمې او د نړۍ د حالات څخه خبر کړم. د هجرت په دیار کې دا د امریکا غاک رادیو و چې افغانان به د سیمې، د افغانستان د سیمې او د نړۍ د حالات څخه خبرول.
دا وخت امریکا غاک خبرونه په ټوله نړۍ کې له 2500 رادیوګانو او تلویزیونونو څخه چې له امریکا غاک سره تړلې دي خبريږي. له دې سره سره د موبایل ټلیفونونو او ټولنیزو رسنیو له لارې له خلکو سره په تماس کې وي او خپل خبرونه ورسوي.
په افغانستان کې چې کله اوسېدم نو د امریکا غاک رادیو مې اوریدله. هغه مهال له امریکا غاک آشنا سره آشنا شوم چې جنگونه و او بلې کومې رسنۍ ته لاسرسی نه درلود. نو امریکا غاک مو د شپې اوریدله، حتی د امریکا غاک په اوریدو به زویده شوم. پینځه ویمه کلیزه دی د امریکا غاک ټولو اوریدونکو او کتونکو ته مبارک وي.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غاک د نشراتو د 15مې کلیزې په مناسبت مو ځانګړي معلومات واوریدل. خدا چې امریکا غاک د افغانستان لپاره په نړیوالو معلوماتو رسولو کې څومره مهم نقش لوبوله او تروسه لري. د امریکا غاک د افغانستان د څنګ د پخوانی همکار او د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر عبدالباری جهانی صاحب نه اورو چې نن زموږ بلنه منلې. جهانی صاحب ستړي مشي پروګرام ته مخه راغله.
ډېر تشکر تاسو استاذ ټول اوریدونکو ته سلامونه
وایم. مننه. زه هم د عمومي ویم چې د امریکا غاک د یو اوریدونکو په صفت چې د سیزونه ما اوریدله پختنه را سره دا واغه اوله چې په څه ډول شرایطو کې امریکا غاک د نشرات هغه وخت پیل کړل او هغه مهم معلومات څه شو چې تاسو را سوالي اوریدونکو ته.
د کته په مقدمه کې ولې د امریکا غاغ ریډیو د دوهم عمومي جنگ په جریان کې تاسیس ول. البته د جنگ په جریان کې ډیره پار تاسیس ول چې د سولې لپاره کار وکړي. نو په افغانستان کې هم چې د جنگ ذکر چا خبره ته ولست ول په دغه وخت کې د امریکا ژغ ریډیو هم په دغه وخت کې پروګرام شروع کړی. نو په 1902 کال کې پښتو باندې هم خبرونه پیل کړلې چې په 903 اتیا يم کال کې یو کال وروسته زه هم راغلم د ریډیو سره یو ځای سولم. هغه وخت کې جنگي شرایط و، خلکو یوازې د کابل ریډیو تبلیغات اړمېدل، نو د کابل ریډیو تبلیغات خو طبیعي خبره ده چې ټول د حکومت په ګټه باندې و، خلکو حقایق نه پکې اورېدل. دوی یو خارجي ریډیو ته ضرورت لود، خو له بده مرغه چې د امریکا ژغ ریډیو خپرونې د شوروي اتحاد لخوا خصوصا دومره بدې جیم کېدلې چې یعنی کله کله خو به سړي پسل کې بيخي ویل سم چې پسل کې شل یا پنځلس به مو واورېدل، یعنی پنځه اتیا به مو واورېدل. په دا پنځلس کې هم په دغه چغو بوخ کې هم یو دوې خبرې به مو واورېدل، هغه به موږ په خوشحاله وو چې دا دی
دا ډیره په زړه پورې. د غوښتل مې په دې اړه باندې بيخي ستاسو شخصي د کار د وخت نه یو خاطره کلیدونکو سره شریکه کړئ، د آشنا ټلویزیون خصوصا، او دا چې تاسو څنګه خلکو سره تماس نیو د افغانستان د نن هغه وخت.
د افغانستان د نن تماس واقعا ډیر مشکل و، خلکو بیچارګانو به خطونه را استول پاکستان ته، پاکستان د لارې و بیا مشتره رسیدله. هغه وخت کې شپون او سپوږمۍ دا د اوریدونکو خطونو ته جوابونه ورکوله، بیا په زړه پورې خطونه. په هغه وخت کې موږ درلودل، خو زه نه پوهېږم چې د امریکا ژغ ریډیو به د هغه وخت آرشیف لري که بیا نه لري. بعضې خطونه واقعا هم ډېر دلچسپه وه، ولې خط چې به کله کله موږ ته را رسېدی شپږ میاشتې به کله باندې ورتېرې شوې وي، چې د هلمند او مثلا خط را رسېدی تر کوټې پورې، د کوټې بیا به پوسته کې، بیا پوسته کې به راتلې، دلته چې بیا هغه ته نوبت ورسېدی، ځکه چې ډېر سلهاو خطونه و پراته وه، موږ به ایله مثلا لس یا دولس خطونو ته جواب ورکولای
شو. او دا امکانات چې نن شته، خو د دې په نیمه څه چې بیخي په نیمې نیمې هم د هغه وخت کې نه و،
خو بیخي تصور نه کېږي. دلته خو هر څه چې وغواړي په هغه ګړي سړی تر خپل
په مستقیمه بڼه چا خبره په تصویر او په غږ ټوله. په زړه پورې ده یوه بله موږ راپور کې یاده که چې اوس 240 میلیونه نه لیدونکي او اوریدونکي د جهان په ساتي ډیر شوي د امریکا غږ. خو هغه اساسي یو خبره و چې ولې دې میلیونونو خلکو ته د امریکا غږ نشره ډیر مهم دي.
زه ګومان کوم په ریډیو خبرونه کې، په ټلویزیوني خبرونه کې، په ټولو رسنیو کې مهمترین شرط چې دی اول حقایق دي، چې ته د خپلو اوریدونکو اعتماد ترلاسه کړی شي چې دغه ریډیو موږ ته رښتیا وایي، دغه ریډیو موږ ته تبلیغ نه کوي. ته امریکا ژغ ریډیو چې ده هغه د ساحې څخه د باندې ده، نو نه هغه سي مثلا د پیش په باره کې طبیعي خبر ده چې طالبان خپل تلفات 15 نفره شي، حکومت یې 50 شي، دغه راز برعکس. ولې امریکا ژغ ریډیو چې دغه رسمي څخه د باندې ده هغه خبرونه وایي چې د دوی خپل خبرنګاران ورته راستي، هغه تر ډېره ځایه پورې دغه وي بیا طرف وي. او دوه خبر دا ده چې هر څونه چې خبر تازه وي هغو نه زیات اورېدونکي لري. نو د امریکا ژغ ریډیو خصوصا د اوسنیو وسایلو په برکت باندې تازه خبر نور ته رسیږي، شته تکړه خبرنګاران لري هم په پاکستان کې، هم په افغانستان کې، هم په سیمه کې، او هم به طرفانه خبرونه خبري د غیلتي چې باید اوریدونکو
وایي. تاسو د خبرې په تای چې یو وجه چې موږ هم ډیر پیغامونه اخلو هم دغه تاکید هم لري، یو لن جواب کما ترا کوي. ډیر خلک فکر کوي چې از موږ نشرات کني د حکومت مربوط کیدی، داسې تاسو نه واوري چې مجرب کس دومره کار کړی دی چې داسې نه ده.
په دې ریډیو کې ووش کار کړی دی، زموږ په هیڅ خبر کې، خصوصا د افغانستان په اړه چې زموږ په هیڅ خبر کې د ریډیو ادارې اندکترین مداخله نه ده کړې.
مننه. زه باید لیدونکو ته دا یادونه وکړم چې نن ستاسو په شمول چې زموږ میلمانه استئ دغه د لمانځنې په مراسمو کې چې تقریبا 800,000 نفره د امریکا غږ ټولو څانګو نه راټول شوي دي، او دا لمانځي په کې به یاستو همدغه لمانځي چې ډېر موثقه بېطرفه خبرونو راپورونه جوړول. په هر صورت مننه کوم تاسو نه جاني صاحب چې د خبرونې ته مو وخت بیل کوم سره هم کېناست. تشکر. خپل خاطرین شریک کړئ. مننه تاسو نه ډېر زیات.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.